ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀਸੀ ਨਾ ਦਾ ਵੌਇਸ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ ਜੀ ਰੇਡੀਓ ਦੇ
السلام علیکم د وی وی ډی ریډیو ډیرو قدر منو اوریدونکو سهار مو په خیر نن جمعه د جنوري 15 ده چې د مرغومی میاشل شپږویشته می سره سمون خوري د ډی ریډیو د سهارانې خبرونه په دې نیم ساعت کې به ز فواد لامی تاسو ته د نړۍ مهم خبرونه او خبری ریپورتونه وړاندې کړم په سر کې هم د مهمو خبرونو لنډیز واوري د تحریک انصاف پاکستان د مخالفه ګوندونو ائتلاف وایي چې دوی به د تحریک انصاف په ضد د بهر نه د ناقانونه پیسو د اخیستو په مت کې د پاکستان انتخابي کمیشن مخې ته پرلت وکړي. بل اړخ ته تحریک انصاف وایي عمران خان هدایات جاری کړي وو چې د ناقانونه ذرایعونه به پیسې نه اخلي. په بلوچستان کې د یو تنکي ځوان سره د لیوي ځواکونو د غیر انساني رویې په خلاف پراخ غبرګونونه د کوټې کمشنر وایي د لسو لیویز افرادو د دندو د ماتره کولو امر یې کړی دی. او د خوراک نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی په امریکا غږ کړی چې که په یمن کې د حوثیانو ډله په تروریستانو کې وشمیري نتیجه به یې په یمن کې د خوراکي بحران زیاتېدل او سخته قحطي وي. او سم پوره خبرونه د مخالفو ګوندونو ائتلاف یا پاکستان ډیموکراټیک موومنت په دروانه میاشت په 19 نیټه په اسلام آباد کې د انتخاباتو د کمیشن دفتر مخې ته احتجاج وکړي. د دې احتجاج مقصد د بهر هیوادونو نه د تحریک انصاف ګوند پیسې راټولولو قضیه کې خپل فیصله نه ورکولو پر ضد اعتراض کودل شوې دی. د زیارت په ورځ اسلام آباد کې یو ګډ مطبوعاتي کانفرنس په خپل وینا کې د پاکستان مسلم لیگ نون ویاندې مریم اورنگزیب وویل چې پی ټی آی دا منلی چې د درویشتو غیر ملکی بنکی کارتونه ورته غیر قانوني پیسې راغلي دي، خو بر اقتدار ګوند تحریک انصاف په خپل تازه جواب کې ویلي چې عمران خان په دې حواله سره صفه هدایات جاری کړی و چې د هغو ذرایعونه د پیسې نه راغونډې کړی شي کومې چې غیر قانوني وي، او که د دې نه وروسته د ګوند غړو یا ایجنټانو داسې کړي وي بیا نو یې ذمهواري په پی ټی آی نشي راتلی. په پاکستان کې پر سوشل میډیا باندې یو زړه بوګنونکې ویډیو خوره شوې ده چې پکې قتل کیږي د لیویز عسکرو د یو ځوان په غاړه کې لوی د وسپنې زنجیر اچولی او هغه مجبور کړی چې د سپي په شان وغاپي. په ویډیو کې د غږونو نه معلومیږي چې دا پیښه د پاکستان په بلوچستان سیمه کې شوې ده. په سوشل میډیا باندې خلکو د دې ویډیو په خلاف سخت غبرګونونه ښودلي او د بشري حقوقو کارکونانو هم ویلي چې د پیښه کې ککړ کسانو ته دي سخته سزا ورکړي شي. د کوټې کمشنر اسفندیار کاکړ ویلي چې د پیښه په اړه یې ګامونه اخیستي او د قلی عبدالله ډیپټي کمشنر ته یې د لسو لیویز عسکرو د ماتره کېدو امر ورکړی دی. یاد دی وی چې د لیویز ځواکونو د رویې او ظلمونو په اړه په خوا هم ریپورتونه مخې ته راغلي وو. د افغانستان او ترکمنستان ولسمشرانو د زیارت یا پنځشنبې په ورځ د خپلو ملکونو ترمنځ د اورګاډي پټلۍ، برېښنا یا بجلی او انټرنیټ درې منصوبې پرانستلې. په دغو منصوبو کې د اقینې او اندخوی سیمو ترمنځ د 1.5 کیلومتره اورګاډي پټلۍ جوړولو، د کرکی، اندخوی او پلخمري ترمنځ د بجلی یا برېښنا د 1500 کیلو ولټ مزو غځولو، او له هرات سره د نوري فایبر للارې د 2500 میگا بایټ انټرنیټ نخلولو منصوبې شامل دي. افغان چارواکي وایي چې د 1500 کیلو ولټ برېښنا د مزو غځولو منصوبې خرچه د آسیا پراختیایي بانک ورکوي چې قریب 98 میلیونه ډالر کیږي. افغان صدر محمد اشرف غنی د دغو منصوبو بشپړېدل د افغانستان او ترکمنستان د اقتصادي ودې لپاره یو مهم ګام بلل دی. دا وی وی دی ودا په امریکا کې د کانګرس په څلورو کسانو کې ورسته له هغه د کرونا وایرس مندل شوې چې تیر اونۍ په کانګرس باندې د ټرمپ د قهرجنو پلویانو د یرغل په وخت مجبور کړل شول چې د کانګرس له نور غړو او کارکونکو سره په یو ځای کې پټ شي. د کانګرس شپږ شپېته کلن غړي اډریانو اسپلات د زیارت یا پنځشنبې په ورځ په یو بیان کې ویلي چې دته د کرونا واکسین د دویم ډوز لا اخیستو وروسته بیا هم کرونا ورپورې شوې ده، او اوس د روغتیا پالانو په لارښوونه په خپل کور کې قرنټین شوی دی او سپارښتنې عملي کوي. د کانګرس په دریو نورو کسانو کې چې پکې کرونا موندل شوی 15 کلن بونی واټسن کولمن، 59 کلن براډ شنایډر او 55 کلنه پرامیلا جیپال شامل دي. په همدې حال کې د صحت عالمی ادارې WHO اروپایي مشر وایي د کرونا واکسین له 3.5 میلیونه ډوزونو څخه 95% یې چې په نړۍ کې ویشل شوی هغه تر اوسه یوازې 10 هیوادونو ته ورکړی شوی دی. او روسي خبردا چې د بخنې نړیوال سازمان یا امنيستي انټرنیشنل د ارمنستان او آذربایجان غوښتي چې د غنی ګوډي په ځایونو کې په ناسم او وړاند ډول د وسلو د استفادې په اړه څېړنه وکړي. د سازمان ویلي د نګورنو قرباغ لنجمن سیمې پر سر جګړه کې د وسلو کارونه له نړیوالو قوانینو سرغړونه و او عام خلک یې زیانمن کړی دي. امنيستي انټرنیشنل چې مرکز یې په برتانیې کې دی دای هم ویلي چې په نګورنو قرباغ کې د جګړې دواړو خواو د عام خلکو هدف ګرځول رد کړي. خدای اداره وایي کره شواهد موندل چې په سیمه کې معنا شوی وسلې او چاودیدونکو توکي کارول شوی دي. د امنيستي انټرنیشنل څېړونکو د نوومبر له لسمې وروسته د نګورنو قرباغ سیمې له نږدې کتلې او له همدې نیټې وروسته د غلطه د ماسکاو په منځګړیتوب دزبندي شوې ده. د خبرونو پای
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا دیوا اوري دا خبرونه د مخکې نه ریکارډ شوی. دا تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا دیوا فیسبوک، ټوئیټر، انستګرام او د دیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
دی ودا تاسو څنګه غلا واشنگتن ډي سي ناوړي خبرونه مو واوري د لو سم رازو تفصيلي ريپورتونو ته بلمړی هم د پاکستان یو ريپورت. د مخالفه ګوندونو ائتلاف یا پاکستان ډیموکراټیک موومېنټ په دروانه میاشه په 19 نیټه اسلام آباد کې د انتخاباتو د کمیشن دفتر مخې ته احتجاج وکړي. د دې احتجاج مقصد د بهر هیوادونو نه د تحریک انصاف ګوند پیسې راټولولو قضيه کې خپل فیصله نه ورکولو پر ضد اعتراض کول شوې دي. د پی ڈی ایم د دې احتجاج کولو او د تحریک انصاف د جواب په اړه پوره تفصیل زموږ د همکار الیاس خان په دې رپورت کې اوریدل شي.
د مخالفه ګوندونو ائتلاف پاکستان ډیموکراټیک موومېنټ با د رواني میاشتې پر 19 نیټه اسلام آباد کې د الیکشن کمیشن اف پاکستان دفتر په وړاندې د پاکستان تحریک انصاف ګوند فارن فاندنګ کیس یا د بار هیوادونو نه پیسې راټولولو قضيه کې خپل فیصله نه ورکولو پر ضد لاریونونه اوباسي او احتجاجي ناسته وکوي. د زیارت په ورځ اسلام آباد کې یو ګډ مطبوعاتي کانفرنس ته په خپل وینا کې د لوی مخالفه ګوند پاکستان مسلم لیگ نون وایاندې مریم اورنگزیب ویلی دی چې د دې احتجاج او لاریونونو مقصد دا دی چې د ټول ټاکنو کمیشن د دغه قضیې فیصله ورکړي کوم چې د کال 2014 راسي دوی نه دا ورکړي. د دې اشاره د پی ټی آی یو بانی غړي اکبر اس بابر لخوا د یاد ګوند بهر هیوادونو نه په غیر قانوني توګه د حکومتي ګوند اکاونټونو ته غیر قانوني پیسې راتللو په اړه داخل کړی شی وی مقدمه پلوه. مریم اورنگزیب وی
پاکستان تحریک انصاف نے یہ تسلیم کر لیا ہے کہ ان لیگل فنڈنگ آئی ہے ان 23 فورن فنڈنگ اکاؤنٹ سے لیکن وہاں ایجنٹس کے ذریعے جو ڈکلیئرڈ اکاؤنٹس نہیں تھے اور وہ پاکستان تحریک انصاف کے اکاؤنٹس میں وصول ہوا.
پاکستان تحریک انصاف دا منلی دا چې د درویش غیر ملکی بینکی کاتونه غیر قانوني پیسې راغلي او هغه پیسې د پی ټی آی بینکی کاتو کې د هغه چیکونو په لار وصول شوي. په کوم باندې چې د موجوده صدر ډاکټر عارف الوی، د سن گورنر عمران اسماعیل او په خپل د عمران خان د خطونه دي. د مریم اورنگزیب ویناوه چې د کال 2014 راسي الیکشن کمیشن اف پاکستان دا فیصله نه ورکوي او اوس دا فیصله اغستو د پاره د پاکستان اولس په 19 جنوري الیکشن کمیشن تزی او دې لپاره الیکشن کمیشن دی خپل فیصله ولیکي. خو بل پلوتا حکومتي ګوند پی ټی آی د خپل هغه دریس چې دوی د امریکای نه هیڅ رقم غیر قانوني پیسې نه دی وصول کړی نشاته شوه دی او د شروع په ورځ په خپل نوی جواب کې دا دریس خپل کړی چې عمران خان دی حواله سره صفه هدایت ورکړي او چې د هغه ذرایو نه دی فندونه یا پیسې راغونډي کړی شي کوم چې غیر قانوني نه دی او که د دې نرستو بهر هیوادونو کې د ګوند استازو یا ایجنټانو دا سکړی دي نو د دې ذمہواری په پی ټی آی نشی راتله. یاد دی وی چې د پی ټی آی یو خفا او بانی غړي اکبر اس بابر لخوا په 14 نومبر 2014 د یاد ګوند لخوا بهر هیوادونو نه په غیر قانوني توګه پیسې راټولولو، منی لانډرینګ، د مالی درغلو او دا په ذاتی بانکي اکاونټونو کې وصولولو تورونه لګول شوې دي او دې لړکې د پی ټی آی بانکي کاتو جانچ پړتال لپاره الیکشن کمیشن کې یو خاص جمع کړې کړی دی، خو پی ٹی آئی وایي چې د خاغلی بابر دا خواست په بنیتۍ داخل کړی دی. وروستو پی ٹی آئی په اسلام آباد های کورټ کې یو خواست جمع کړی وو په کوم کې چې الیکشن کمیشن د جانچ پړتال کمیټۍ د پی ٹی آئی بینکي کاتو جانچ پړتال کولو نه ادرولو وینا شوې وه. الیاس خان، وایس آف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
د وی او ای دیوخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
پاکستان کې پر سوشل میډیا باندې یو زړه بوګنون کې ویډیو خپره شوې ده چې پکې قتل کیږي د لویز اسکرو. د یو تنکی ځوان په غاړه کې لوی د وسپنې زنجیر اچولای او هغه مجبور کوي چې د سپي په شان وغاپي. دا پیښه د خلکو له خوا غندل شوې ده. د کوټې کمشنر اسفندیار کاکړ ویلي چې د پیښې په اړه یې ګامونه اوچت کړي او د قلی عبدالله ډیپټي کمشنر ته یې د لسو لویز اسکرو د معطل کولو امر کړی دی. نعمت سرحدي له نورو جزئیاتو سره.
د کوټ ډیویژن کمشنر اسپنجر کاکړ په حکم د زلک لاولا مرستيال کمشنر هغه لس لیویز والا د خپل دنج غوښه کړی دی. سپورستي کې د کلاولا زلې ګلنګ پر چک پوسټ باندې یو سړی په غاړه کې زنجیر اچولی وو او هغه ته امر وکړی وو چې وغاپه. د دې پی شي ویډیو غانې پر ټولنیز رسنۍ باندې خبرې شوې دي چې په کې لیدل کېږي سلیویز اسکر په پښتو ژبه یو ځوان ته ښکنځاوي کوي او د هغه په غاړه کې زنجیر اچولی دی او بیا ورته وای د سپي په ډول غپا وکړه. دغه د لیویز په ولکا کې دغه کس په باره کې دومره معلوم سوي دي چې ځایي اوسیدونکي دي او دماغي حالت یې هم سم نه دی. د دې پیښې په اړه په سیمه کې ډیر سخت خبرګون را مخته سوي دي. د لیویز چارواکو پر دې عمل سخت خپګان او د غوسې څرګندونې کړې دي. د کلاب دلا څخه د کامی اسمبلی ټاکل شوی په خواني غړي او د پښتونخوا ملي عوامي ګوند یو مخکښ عبدالقهار خان ودان ویډیو وته وویل چې دا پیښه ډیر غیر انساني عمل دی. کچيري د داسې پیښو مخنیوي د پاره اقدامات شوی نو په دګلنګ امنیتی پوسټ دغه پیښه ول را مخته کیده.
سزا د عدالت کار دی. کچا جرم کړی دی خپل جرم دی په دې په ثابتای او هغه به عدالت او هغه ته سزا ورکي. لاین پوسټ ایجنسیان شې دی هغه په خپل عیني حدود کنده دی او دوی په خپل کار باندې په کم د دې کار دی په هغه کې مثال دی خپل هغه ټریننګ نور کوي.
دغه پیښه په هغه سم کله د چمن د لیویز اسټنټ کمشنر زکاولات دراني څخه وپښتل نو هغه وویل سم تلسیو اسکرو په ځای د تحقیقاتو امر هم ورکړی دی.
چې څنګه موږ په دا خبر سو موږ ډیر چټک ګامونه واخستل. پر موقعه می موجود لس کاسه د لیویز اهلکاران د خپل دندو سره ګوښه کړل او د دې سره سره می انکوایری هم وټاکل. د کل عبدالله اسټنټ کمشنر می د انکوایری افیسر وټاکی چې په وو ورځ کې د نن په پیښه کې شکیل کسان نور قانون تر چوکاټ لاندې راولي.
پر دغه پیښه د بشري حقوقو پالنو هم سخت خبرګون شو دلی دی. اواز د ولس پر خدمت او امنیت ګمارل سوی تخواداران د خپل ولس په هر ګام باندې بیزتی کوي. په پاکستان کې د بشري حقوقو د خپلواک کمیشن په بلوچستان کې یو چارواکي شمس مدوخیل ویډیو ته وویل چې د ولس د ټیکسونو څخه تنخوا او خستونکو د ځانونو پیرونان جوړ کړی دی او د حکومت څخه غوښتنه کړې ده چې د امنیت ساتونکو د برته د سره تربیه وکړي.
دا تشدد پرووکي بیا په غاړه کې زنجیر ورواچي بیا په دې غپي او د ته دا عمل وکړ تا ولي وغپل. دا قانون ستا دلته ادارې ستا دغ بنولې بیا او ثاني ته بیرکولې ثاني بعد و ثاني ورکولې عدالت ته بیرکولې. نو دا یو ډیر سخت ظلم کړ دی په یو دنیا کې داسې نه دي سوي.
یاد دی ویس په بلوچستان ایالت کې د امنیت ساتنې د پاره سیمې په دوه برخو کې بشل سوي دي. سیوته ای ایریا وای او دویمته بی ایریا وای. په ای ایریا کې پولیس او په بی ایریا کې نیم قبایلی ځواک لیویز د امنیت ساتنې دنده تر سره کوي. د کوټي او چمن په لوی لار پر امنیتی پوسټو د مامورینو د رویه په اړه د ولست شکایتونو لامل د کوټي کمشنر اسپنجر کاکړ تیر میاشت د لیویزو 15 چا پوسټونو ختمولو امر کړی وو. د بلوچستان په زیاتره لوی لارو ترانسپورټران عام مسافران او تجاران په تکرار سره د شکایتونو کوي چې لیویزو اسکر او نور امنیتی ځواکونه د دې سره سم چلند نه کوي. د لیویزو کواو په اړه ټولنیز پالن دا هم وایي چې دوی د قبایلی سردارانو او مشرانو تر اثر لاندې دي او دوی د خپل ذاتی ګټو لپاره هم کاروي. نعمت الله سرحدی، وی او ای ڈیوا، چمن.
پاکستان کې د کورونا وایرس دویمه خطرناکه څپه روانه ده. حکومت د ویکسین یو لسلاکه خوراکونه د چینی کمپنۍ څخه د راغوښتلو اعلان کړی، خو په پراخه کچه د ویکسین راغوښتلو په اړه د حکومت تګلارې واضح نه ده. د وزیر اعظم د ټاسک فورس مشر ډاکټر عطا الرحمن وایي پاکستان ته په پراخه کچه د ویکسین پر رسیدو کې د شپږو میاشتو نه واخله بیا تر یو کال پورې وخت لګیدل شي. د اسلام آباد نه د رابعه پیر رپورت واکشي.
په پاکستان کې د کرونا وایرس دویمه خطرناکه څپه روانه ده. تیر شواروس کې هم تر 3000 پورې کسان دغه وایرس څخه رنځوران سوي او شپږ سلويشت کسان مړه سوي دي. د حکومت تر مخه د چین د یوې کمپنۍ څخه یو لس لکه خوراکونه راغوښتي چې یوازې د روغتیا څانګې کارکوونکو ته به لګول کیږي، خو عام ولسته د ویکسین رسولو منصوبه بندي تر اوسه واضح نه ده او په پراخه کچه ویکسین ترلاسه کولو دپاره د یوې کمپنۍ سره څلوزنامه هم تر وسنده لاسلیک سوي. د وزیر اعظم د کرونا ټاسک فورس مشر ډاکټر عطا الرحمن وایي په نړۍ کې د ویکسین جوړولو عمل اوس شروع شوی او یو شمیر هیوادونو بوکینګ کړی، خو د پاکستان په شان ترقی پذیر هیوادونه ویکسین ترلاسه کولو کې تر وسه د ستونزو سره مخ دي.
پاکستان کی پوری ریکوائرمنٹ ہے، تو میرے خیال سے جون اور دسمبر کے درمیان
د پاکستان چې کم ضرورت دی هغه څه فکر کوم جون او دسمبر په منځ کې به پلو شمر شروع کړی سي. دا وخت د دوه لوی چینی کمپنۍ سره الوزنامې سوي چې پلو شمر جوړېدو وروسته به پاکستان ته په مناسب قیمت دغه ویکسین ورکولو کې لومړی توب ورکوي. دوی دا هم ویلي چې ویکسین په کار دي دا وخت ویر کړی سي او ولس احتیاط وکړي. بل پلو ته د روغتیا لپاره د سینټ د کمیټې مشر خوشبخت شجاعت وایي
ابھی تک کی اطلاعات ہے اس میں تقریباً 24 ملین اپروو ہو چکے ہیں ہماری فائنینس منسٹری سے. ابھی تک کسی بھی کنٹری سے ہمارا کوئی معاہدہ طے نہیں ہوا.
دا ویکسین پا اڑا دا اطلاعات تر مخا تر وسا 3 ملین منظور سوی دیم. تر وسا دا یو حیوات سارا ہم چل وزناما ندلاس لیک سوی خود چند سارا برای خبری روانی دیم چی پاکی با دیر زر پر مختاق بوسیم. تیر ورز وفاقی وزیر اسد عمر ویلی و حکومت دا کرونا 1.1 ملیون خوراکونه راغوشتي په هیواد کې دا کرونا د دویمي خطرناکي څپې ورسته د دریمي څپې څخه ځان بچ کولو د پاره په کار دي احتیاط وکړي سي. ولې چې د ویکسین پر رسیدو کې وخت لګي دی سي. د ریپورتونو تر مخه حکومت د ملګرو ملتونو څخه د 15 ملیون مفت خوراکونو په انتظار دي، خو د څېړونکو تر مخه د ویکسین به هم د 2 کروڑ آبادی یوازې 40% ته رسول کېدی سي. حکومت نجی سیکٹر ته هم د ویکسین راغشتلو اجازه ورکړې ده چې په خاص قیمت په ولسته لګول کیږي، او د غرنګه د حکومت ویکسین خلکو ته مفت لګولو دا ویش کاری چې شاته پات دي. بل پلوته ترکی، کولمبیا، بنگلاديش، ملایشیا او هند هغه هیوادونه دي چې د مختلفو هیوادونو سره د ویکسین د پاره لوزنامی کړی دي. بلکې څه هیوادونو خپل هم د ویکسین تیارولو عمل شروع کړی دي. امریکا، برتانیا، سپین او جرمنی په شمول نور هیوادونو کې د ویکسین لګولو دغه عمل شروع کړی سوی هم دی. رابعه پیر، وایس اف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
دا د وی او ای دی خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼه پته ده voadivanews.com. ټوئیټر آی ډی ده @voadiva. دا د وی او ای دی واخ پرونه دا. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼه پته ده voadivanews.com. ټوئیټر آی ډی ده @voadiva.
د خوراک د نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی مشر وایي ک امریکا د یمن حوثی اغیان د تروریستانو پلس کې شامل کړي، دا به یو تباه کوونکی خبر وي. د ډبلیو ایف پی مشر ویلي چې د امریکا لخوا دا ګام به په یمن کې د خوراکي موادو بحران لا پسې زیات کړي او میلیونونه کسان به له فاقهګۍ او قحطۍ سره مخ کړي. د امریکا خارجه وزیر مایک پامپیو تیر اتوار ورځ ویلي و چې په پام کې لري د حوثیانو یاغي ډله په ترهګرو کې وشمیري. پا په دې اړه نور تفصيل د مجاهد جواد په دې رپورت کې ووري.
د خړو د نړیوال پروګرام یا دبليو اف پی مشر د زیارت پنځشنبي پورز ل ټرمپ ادارې څخه وغوښتل چې په یمن کې د یاغیانو د ډلې ترهګر نومولو پریکړه دې بیرته واخلي. د وای د ټرمپ د ادارې لږه کار سره به په جګړه ځپل یمن کې په میلیونونو خلک له قحطۍ او لګې سره مخ شي، ځکه د خړو لیګل به متاثر شي. د دبليو اف پی مشر ډیوډ بیسلی وویل موږ د ترهګر ګرځولو پرته له کډاو سره مخ یو او له ترهګر ګرځول به ډیر ویجاړونکي وي. بیسلی چې یو امریکایی دی او د ملګرو ملتونو د څوکۍ ته د ولسمشر ډونالد ټرمپ لخوا نومول شوی و، زیاتوي دا کار به په سلګونو زرو خلکو ته د مرګ د سزا په توګه وي کچیرې په یمن کې په میلیونونو بیګونه خلکو ته نه وي. د امریکا د بهرنی چارو وزیر مایک پمپیو د اتوار یکشنبه ناوخته اعلان وکړ چې د پلان لري په یمن کې ایران پلوي د حوثی اغیانو ډله د بهرنی ترهګر ډلې په توګه ونوموي چې دا وسیله ترهګرو شبکو ته د مالی مرستو د بندولو لپاره کارول کیږي. پمپیو وویل د حوثی اغیانو ترهګر ګرځول به د جنوري په 19 نیټه چې د ترامپ د اداري وروستي بشپړه ورځ ده د دې لپاره تر سره شي چې حوثی اغیان د پولیس څخه د پوری غاړو بریدونو لپاره مسؤل وګڼل شي او همدارنګه د یو سولیس خپلواک او متحد یمن لپاره حل ځل ورسره وده وکړي او داسې یمن رامنځته شي چې هم د ایران له اغیز څخه آزاد وي او هم له خپل گاونډیانو سره په سوله کې ژوند وکړي. یمن د خپل خوراکي توکو 90% له تجارتي چینلونو څخه واردوي. بانکونه، سوداګر، لګډونکو او نور چې د امریکا له مقرراتو څخه ویریږي نو له یمنی واردونکو سره خای سوداګري ودروي. ملګری ملتونه وایي مرستندوی ادارې د سوداګریز وارداتي سیستم ځای نشینی ولای، په داسې حال کې چې نګدي 18 میلیونه یمنیان په خوراکي توکو باندې تکیه لري او له همدې عمله کې د واردات ودرېږي، ګرانی براشي او په میلیونونو به لولګي سره مخ شي. بیسلی د ملګرو ملتونو د امنیت شورا یو غونډې ته د ویډیو لینک لاري وویل د ترهګر ګرځولو د کار باید یو ځل بیا وارسول شي، دې ته باید بیا کتنه وشي او کاريختیا وویل شي نو باید د پریکړه برته واخیستل شي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو مشر مارک لوکاک وویل په یمن کې تر ټولو بډنې لمړیتوب اوس دا دی چې د سترې قحطۍ مخه ونیول شي. هغه وویل هر پریکړه چې اوس یې نړۍ کوي باید دا خبره ورسره په پام کې ونیسي. د دبليو اف پی مشر بیسلی وویل په یمن کې 14 میلیونه کسان د محل د خوراکي توکو له بحران سره مخ دي چې په دې کې 50 زره داسې کسان دي چې لاله مخ کې قحطۍ وهلي دي، 15 میلیونه نور ورپسې یوازې یو قدم شاته دي. هغه وویل چې ادارې هڅه کوي لمالي پلاوه ژوندې پاتې شي او له همدې عمله نور مرستي یا راشنونه هم باید ودروي. هغه دا هم وویل هغه 1.5 میلیونو څخه چې دبليو اف پی ورته خواړه ورکوي 9 میلیونو ته یې د پیسو د کموالي له عمله راشنونه نیمایي شوې دي او د فبرورۍ په لومړۍ نیټه د نورو پیسو له نشټون سره به د هغوی راشنونه 25% نور هم کم شي. هغه خبرداري ورکړ چې تاسو څه فکر کوي چې له هغه 15 میلیونو کسانو سره به څه وشي چې دا مهال په بیړنۍ کټګوري کې دي؟ دوی به قحطۍ خواته ولاړ شي. که څه هم د امریکا د بهرنی چارو وزیر پمپیو ژمنه کړې چې بشری څنګ به لدی نوی بندیزونو څخه مستثنا وي، خو مرستندوی اداري وای دوی د دې تفصیل په تمه دي چې دا به څنګه کار کوي. په تاسې حال کې چې د حوثی اغیانو د ترهګر ګرځولو لپاره یوازې څو ورځې پاتې دي، خو په ملګرو ملتونو کې د امریکا د استازي مرستیال ریچارډ میلز وویل موږ باور لرو چې دا ګام سم ګام دی چې دا سیګنال ورکړي چې کوم سیاسي بهیر غواړو نو پر مخ لاړ شو. د امنیت شورا غړو اندېښنه څرګنده کړې چې د امریکا لدی پریکړه سره به بشري مرستو او سیاسي حالو زلو دواړو باندې اغیز وکړي او غنو له واشنگټن څخه غوښتي دي چې د داسې پایلو غم وخوري. په یمن کې د سعودي پلوي حکومت او ایراني پلوي حوثي اغیانو ترمنځ د څه باندې 15 کلونو جګړې له امله د منځني ختیځ دغه غریب هیواد له سختې غریبۍ او ستونزو سره مخ کړی دی. مجاهد جواد، امریکا غږ دی، واشنگټن ډي سي.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadiwanews.com. د ټویټر آی ډی ده @voadiw.
شیبه ده او تاسو له واشنگتن دی سی نه نیم ساعته خبری خبرونه اوري او اوس ور رسیدي اداري ته چې د امریکا د حکومت رسمي دری څرګندوي او د ځل اداریه د ساجد نیر په نوم یو شخص باندې د امریکا د حکومت لخوا د ټاکل شوی انعام بیان کړي. دا اداریه تاسو ته زما همکار مختار خلیل وړاندې کړي.
امریکا په نیکاراګوا کې د ډینیل اورټیګا د حکومت خلاف د اقداماتو کولو په خپل فیصله ټینګه ده او هغه دا چې د نیکاراګوا د حکومت د نن به هغه خلک په ډاګه کوي څوک چې د نیکاراګوا د خلکو د جمهوري ارمانونو د چپولو په ناوړه عمل کې اخته دي. امریکای هم د خپل دی فیصله تر مخې د ډینیل اورټیګا د حکومت په دریو کسانو ماروین رامیرو اګویلر ګارسیا والمارو انټونیو ګویټریز مارکیډو او فیدل ڈی جیسس ڈومینگویز الواریز باندې بندیزونه لګولې دي. د دوی وړو تنانو د اورټیګا د بدونوان حکومت نډيري فائدې پورته کړې دي او اوس هم کینه بدونه کوي. ماروین رامیرو اګویلر ګارسیا د سپریم کورٹ اف جسٹس نائب صدر د سانډنس ټا لیډرشپ د قومي کونسل سیاسي سکتر او د نیکاراګوا د سپریم کورٹ اف جسٹس د انتظامی کونسل یو غړی دی. دا اداره په اهمو عہدو د ډینیل اورټیګا د حکومت د مرستیالانو لګول یقیني کوي. د قومي سیاسي سکتر په حیثیت کې اګویلر نیخ پنیغا صدر اورټیګا او نائب صدر اوزیریو مریلو تا سلا مشوری ورکی او وای چې هم دې د جمهوریت پلو کسانو د هدف کولو په کار کې رابطي ساتي. والمارو انټونیو ګویټریز مارکیډو د قومي اسمبلی نائب او د پیداوار د اقتصادیاتو او د بجټ کمیشن صدر دی. د پخکارا د خارجي ایجنټانو د متنازعه قانون مرسته کړی ده. پدې قانون کې په خصوصیت سره دا خبره شوې ده چې کم کسان یا ادارې چې د نیکاراګوا د بهر نه رقمونه وصولي دوی به لازمان د دې اندراج کوي او د کورنو چارو وزارت ته د دې هر میاشت تفصیلی رپورت وړاندې کوي. د دې قانون تر مخې بهر نه رقمونه وصول کوونکې ادارې او کسان په نیکاراګوا کې سیاسي عمل کې برخه نشي اخیسته. د امریکای د خارجه چارو وزیر مایک پومپیو خپل یو بیان کې ویلي دي زه په دې خبره رسیدلې يم چې هر کله چې په دې قانون کې د جرمانو او د نورو قانوني بندیزونو لګولو گنجائش تده په دې وجه دابا د زینو هغو کسانو او د هغو تنظیمونو په اولسي او سیاسي حقونو د قدغنونو لګولو لپاره استعمالول شي کوم چې حکومت د ځان لپاره خطر تصور کوي. فیدل ڈی جیسس ڈومینگویز الواریز د نیکاراګوا په غربي صوبا لیون کې د قومي پولیس مشر لګولې شوی دی. د دې متعلق وینا کیږي چې د نیکاراګوا د ډیرو استوګنو او صحافیانو خلاف د کارروایو کولو هدایات ورکړي وو. د په یو آزاد ریډیو سټیشن د حمله کولو او د دغه سټیشن د ورانولو حکم هم کړی وو او یو صحافي د قومي پولیس افسرانو په لاسو وهلې ټکولې هم وو. د د حکومت په یو مخالف مشر او د اورټیګا په نور مخالفینو په تشدد کولو کې هم لاس لرلو. د امریکای حکومت به د نیکاراګوا د خلکو په حق کې اقدامات جاری ساتي او د اورټیګا حکومت به د فشار لاندې ساتي چې دا شان دغه حکومت په خپل ملک کې په خلکو باندې د روا ساتلو ظلمونو نه لاس واخلي، د بشري حقوقو خاطر ساتي او د داتې صفا او آزادو انتخابونو کې دوه حالات پیدا کړي چې د هغې تر مخې نیکاراګوا کې جمهوریت بحال شي.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولېږئ: ایډیټوریل VOA واشنگتن ڈی سی 202-3 USA. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼه پته ده www.voanews.com/editorials.
دا د وی او ای دی وخت پرونه ده.